سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبري خبرونه ته مو از فريده سيال د شفيق هر د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې په ټولو ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. دغې ادارې ویلي نن او سبا شنبه په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې د سخت اورښتونو په نتیجه کې د سیلابونو د راوتو اټکل شوی دی. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په افغانستان کې د هوا د بې ساري تودېدو خبرداری ورکړی دی او له کورنیو څخه یې غوښتل چې له تودې هوا څخه د خلاصون لپاره یو لړ سپارښتنې عملي کړي. د هوا پیژندنې د ادارې د اټکل له مخې نن جمعه او د شنبې په ورځ به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتي ګرید له 150 درجو لوړه شي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له څه باندې 5500 کسانو سره مرستې کړې دي چې د کسبونو په زده کولو کې په خپلو پښو ودرېږي. دغې ادارې نن جمعه په خپل ټویټر د بادغیس د اوسیدونکو او همدارنګه د اوسیدونکو لیلا څرګندونې خبرې کړې دي چې وایي د خیاطۍ د مهارت په زده کولو سره توانېدلې ده د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام لیکي چې د نوو کسبونو زده کولو له ښځو سره مرسته کړې ده چې پیسې وګټي. څه کم دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د بیا ولکې له ټینګول وروسته په اکثرو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوې. په غیر دولتي موسسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو لپاره کار بندیز لګول شوی. ګڼې کورنۍ چې ښځې یې سرپرستی کوي شکایت لري چې د نفقې برابرولو ته حیران دي. د روسیې دفاع وزارت نن سهار ویلي چې د سمندري ځواکونو دوه بې پیلوټ الوتکو د تور سمندرګي په نوفو روسس کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر یوې اډه حمله کړې ده. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي دي بې چلوونکو کښتیو د روسیې له هغو بیړیو چې د سمندري ځواکونو د اډې ساتنه یې کوله دغه بې پیلوټ الوتکې کشف او ویجاړې کړې دي. تر دې مخکې د ټلګرام په کانال کې په سمندري سمندر کې د 14 راپورونه هم ورکړل شوی و. د روسي ریانوستي اژانس د کارناستو در سیمې د والي په حواله راپور کړی دی چې ویلي دی په دې حمله کې چاته مرګ ژوبل نه ده وختي. دغه معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوی. او امریکایي چارواکو ویلي چې متحده ایالاتونه به ډېر ژر په هغو تجارتي کښتیو کې سمندري پرسونل او وسلوال سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د فارس خلیج له هرمز د تنګي څخه تیریږي. د دغو چارواکو له ډلې څخه یوې بریا ژانسونو ته ویلي دي چې د ایران لخوا د کښتۍ و د نیولو د مخنیوي د هڅو د یوې برخې په توګه متحده ایالاتونه چمتو دي چې د فارس خلیج په تجارتي ټانکرونو کې پرسونل او سمندري ځواکونه ځای پر ځای کړي. تیره میاشت تهران د تیلو د یو سوداګریز ټانکر له نیولو وروسته اعلان وکړ چې د فارس خلیج په اوبو کې د تیلو دغه ټانکر د نیولو لپاره د ایران د یوې محکمې حکم یې ترلاسه کړی دی. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. د برېټانیا، روسیې، قطر، پاکستان او یو شمېر نور هیوادونو په ګډون د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د ناوړه خوړو او د خوړو د نه خوندیتوب او نامنۍ په اړه اندېښنه څرګنده شوې ده. دا چې په افغانستان کې اوس مهال څومره خلک د خوړو نه خوندیتوب سره مخ دي وړاندې په راپور کې به درته وایو. د بشري حقونو بنسټ فریډم نو ویلي دي چې د قلم لارې بنسټ مشر دی ژر تر ژره طالبان له بند را خوشې کړي. دا چې متي الله ویسا څومره وخت کېږي چې د طالبان په بند کې ده په دې اړه هم درته راپور لرو. همدارنګه په سویل کې کندهار ته هم ورځو چې په وروستۍ ویل کې پکې د سرو زرو د اخیستو بازار سوړ شوی دی.
پر سره در په دره سولو بالا میز ما زر به غمی خرج کړل ته سات کمزور یم هغه مې د سړی کار بار راوستي.
غزنی ته به هم ورشو چې ګڼ شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو د نشټوالي له امله په ښار کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده.
په ښار کې چې موږ ګرځو تګ راتګ کوو د ډېر مزاحمت ده د دې ساختمانونو لخوا، لکه چې د ساختمانونو چې جوړ شوی ده نوي ساختمانونه صحیح پارکینګ نه لري.
د نړۍ مسایل ته به هم تم شو ملتیا وکړو.
د دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
بیا هم ستړي مشي. د برېټانی، روسیې، قطر، پاکستان، سویټزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هېوادونو ساسو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د نه خوندیتوب یا ناامنۍ په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکي ویلي دي چې په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیون انسانان له سخت لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استاذ واندېښنه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خوړو د خوندیتوب په غونډه کې چې 13 ورځ ترسره شوه، د برتانیا، روسیې، قطر، پاکستان، سویټزرلند او هند په ګډون د یو شمېر هیوادونو استاذو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري وضعیت او د خوړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د خوړو د خوندیتوب په اړه په دې جوړه شوې غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان له قحطۍ سره د مبارزې او مخنیوي همغږي کوونکې رینا ګیلانی وویل په 2022 کال کې د نړۍ په کچه 250 میلیون انسانان له سختې لوږې سره مخ وو. نوموړي وویل چې دا شمیر په 13 کلونو کې بي ساري و چې په ترڅ کې په وهي وادونو کې 3 لکه او 6000 کسان له قحطۍ سره مخ وو.
تختی او نامنی لهم دلوکی او قحطۍ له اصلي لاملونو دي. لیدو وهي وادونو هر یو هیواد چې خلک یې په 2022 کال کې د قحطۍ په تیر شرایطو سره مخ شوي، د وسلوانو نښتو یا شدید تاوتریخوالي تر اغېز لاندې ول، او له دغو هیوادونو 15 افغانستان، هایتي، سومالیا، جنوبي سودان او یمن په منظمه توګه د امنیت شورا په اجنډا کې شامل دي.
د امنیت شورا د دې غونډې مشري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن کوله چې اوس مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي. په غونډه کې د دغه شورا وغړو په مشخصه توګه د افغانستان یادونه وکړه او ډیرو یې له افغانانو سره په مرستو ټینګار وکړ. په غونډه کې د پاکستان استازي وویل چې اسلام آباد به د افغانانو په خاطر خپل مرستو ته دوام ورکړي. د هندوستان استازي له افغانستان سره د 5000 ټنو غنمو د مرستې یادونه وکړه. خو په امنیت شورا کې د سویس استازي ادریان دومینګ هاوري وویل چې د خوړو نړیوال ناورین په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې لا بدتر شي.
جګړه د لوګي او لوګه د جګړې لامل کیږي. د خوړو نړیوال ناورین به مخینه دی او هیوادونه او سیمې به ثبات کوي. دا ناورین په سومالیا، سودان، جنوبی سودان، ساحل، افغانستان، یمن او سوریا لا بدتر کیږي.
په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي سخت بې وزلۍ او بیکاری ورته ذهني ستونزې پیدا کړي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
خوامی شدنده درلوده، خوست بیکار شویم، کور که نور چوک نلارم چی دوی کار وکلی، حکومت مو بهر کار کالو تا هم نپریجدی او کور که در کورانه نفقه را ترغاره دی دی تشویشینو می هم پر روح و روان بد اغیزه کرده او لدیپریشن سره مخامخ کردیم.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوې. د روانې میاشتې په 21مه نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی په یو راپور کې وویل چې د 2020 کال راهیسې د افغانانو په عاید کې 1.5% کموالی راغلی چې لامل یې اوس مهال د دې هیواد 1.4 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستو ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا ویلي سکهال په افغانستان کې 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ یو ګام واټن لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بشری حقوقو بنسټ فریډم ناو د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویساد جره تر جره د خوشی کې دوه غوښتنه کړې ده. فریډم ناو تیر ورځ په ټویټ کې لیکلي دي چې هغه څلور میاشتې کېږي پرته له کوم دلیل په نه حق نیول شوې دي. د قلم لار بنسټ غړی او د متی الله ویسا کورنۍ وایي چې تر اوسه د ویسا د خوشی کېدو لپاره د دوی هڅو کومه پایله نه ده ورکړې. دوی یو ځل بیا د متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د قلم لار بنسټ د مشر متی الله ویسا د خوشی کېدو لپاره یو ځل بیا د طالبانو په حکومت غږ. د بشري حقوقو بنسټ فریډم ناو د قلم لار بنسټ مشر متی الله ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې. یاد بنسټ 13 ورځ په خپل ټویټر باندې لیکلي موږ نشو کولای مدیو لا ویسا د زده کړې هغه زړور فعال هیر کړو چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملاتړ کوه. فریدم ناو زیاته کړې، مدیو لا ویسا چې پرته له کوم دلیله په ناحقه نیول شوی د څلور میاشتو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د یادونې ده چې په تیرو څلور میاشتو کې د قلملار بنسټ د مشر او د زده کړو برخې د فعال مدیو لا ویسا د خوشي کېدو لپاره بېلابېلو بنسټونو، سازمانونو، مدني فعالانو او د نوموړې کورنۍ د طالبانو له حکومته غوښتنې مطرح کړي، خو نوموړی لا هم د طالبانو په بند کې دی. په همدې حال کې د قلملار بنسټ یوه غړی او د ښځو د حقونو فعاله مرضی حفیظي ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ویسا را خوشي کړي.
زموږ هیله مندي همدغه ده چې په دې مورد کې د حاکمه ډله یا حاکمه اداره ژر تر ژره تصمیم ونیسي، تر څو له کوم ناامیدۍ یا هم بې باورۍ سره چې افغان مدني فعالان ورسره مخامخ دي او د هغوی پر فعالیتونو او کارونو باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي، دا له منځه لاړ سي او ویسا بیرته خپلې کورنۍ ته راوګرځي، خپلو کارونو ته راوګرځي. زموږ غږ پر طالبانو دغه ده چې په دې مورد کې د یو نهایي تصمیم ونیسي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد او مرستیال یې بلال کریمي د مدیو لا ویسا د خوشي کېدو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت پخوا ویلي وه چې نوموړی د خپل سرو او مشکوکو فعالیتونو له امله نیول شوی. د ښاغلي ویسا همکاران او کورنۍ بیا وایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپل سري فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان د بشري حقونو او د زده کړې فعالان نیولي دي چې ځینې خوشي شوي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
د کارګر ګوند استازي او د برېټانیا د استازو جرګې د نړیوالې پرمختیا کمیټې مشر خبرداری ورکړی دی چې د افغانستان، یمن او د افریقایي هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو ته د خپل هیواد د پرمختیايي بودیجې په کمیدو سره په ښځو او ماشومانو ته مرګونی خطرونه به پېښ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کارګر ګوند غړي او د برېټانیا د استازو جرګې د نړیوال پرمختیايي کمیټې مشر خبرداری ورکوي چې د افغانستان، یمن او یو شمېر افریقایي هیوادونو په څیر په بشري ناورین کې د ښکېلو هیوادونو لپاره د برېټانیا د بهرنیو مرستو د بودیجې کمیدل به ښځو او ماشومانو لپاره وژونکې پایلې ولري. په هغه اعلامیه کې چې د چهارشنبې په ورځ د برېټانیا د پارلمان په ویبپاڼه خپره شوې، د سارا جیمی پیون په حواله پکې ویل شوي چې نوموړي د افغانستان لپاره په بودیجې کې شپږ اویا سلنه کموالی د نه باور وړ بللی. نوموړي ویلي په تیرو څو کلونو کې شواهد ښودلي چې د برېټانیا د بهرنیو مرستو په بودیجې کې کمښت به د انساني تلفاتو لامل شي. اغلې جیمی پیون زیاته کړې هغه خلک چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي لوی شمېر به یې له ولږې سره مخ شي. همداراز هغه مېرمنې او نجونې او ناتوانه خلک چې د انګلستان له مستقیمو مرستو برخمن کېده پر هغوی به اغیز ډیر وي. د برېټانیا د استاز جرګې د نړیوالې پرمختیايي کمیټې مشر همدا شان ویلي د بهرنیو مرستو کمیدل به د دې لامل شي چې له خوارځواکۍ سره په اړینه توګه مبارزه ونشي او په یادو هیوادونو کې به سلګونه زره مېرمنې د جنین له منځه وړلو سره مخ شي او په زرګونو نورې مېرمنې به د ماشومانو د زیږون پر مهال مړې شي. دا غبرګون د 2023 کال نه د 2024 لپاره د برېټانیا د بهرنیو مرستو په بودیجه کې د پام وړ کمښت په اړه د بهرنیو چارو وزارت د راپور په ځواب کې او دغه هیواد د پراختیا وزارت د ارزونې په وړاندې ښودل شوی. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه بودیجه به د لنډې مودې لپاره د سپما په هدف کم شي، خو په راتلونکي کال کې به تقریبا دوه برابره بیرته زیاته شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان مېرمنې وایي چې دا مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نغواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
زه درې واړه ماشومان لرم اکه په کور کې یو ځل کچالو پخ کړم، د هغې پټو کې په یخچال کې ږدم چې بیا یې پخ کړم. زه وایم چې ستونزې مې زیاتې دي. زه اوس یوازې 15,000 افغانۍ قرض لپاره هر ځای ګرځم چې څوک راته راکړي.
له بلې خوا د بشري حقونو یوه فعاله رودابه فروتن د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د برېټانیا د مرستو کمیدل ناورین رامنځته کوونکي بولي. نوموړی وایي
په ځینو ولایتونو کې خلک کلینیکونه او ډاکټرانو ته هم لاسرسی نه لري او خپلې ښځې د زیږون لپاره خارون ته وړي. ځینې یې په لاره کې زیږون کوي ځکه چې د سړکونو د خرابوالي او یا له هغه ځایه دوی لري دي. اوس فکر وکړئ چې په همدې برخه کې مرستې کمې او یا بندې شي، په افغانستان کې به څه ډول بشري ناورین رامنځته شي.
په افغانستان کې د برېټانیا په مرستو کې د شپږ اویا سلنه کمښت خبره داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا وچا ویلي چې د 2023 کال په پاتې میاشتو کې د بشري مرستو د رسولو پلان د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی اجرایوي رئیس مرستیال کارلس کاوو ویلي چې د خوړو نړیوال پروګرام باید د افغانستان له خلکو سره مرسته له 15 سلنه څخه 50 سلنه ته راکم کړي. د ملګرو ملتونو د ماشومان لپاره وچی صندوق یونیسف د تازه شمیرو له مخې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمیر په می میاشت کې 9.2 میلیونو ته لوړ شوی دی.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په د اوکراین جګړې ته تم شو. په تور سمندرګي کې د روسیې پر یوه پوځي اډه او په کریمیا کې چې روسیې اشغال کړی د بیپیلوټ الوتکو بریدونه شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
تیر شپه په تور سمندرګي کې د روسیې پر لوی ترینه پوځي اډه او کریمیا چاپو وزمې چې مسکو په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړي د بیپیلوټ الوتکو حمله شنډې کړې سوي دي. دا حمله د دې سبب سوی چې د روسیې په یو لوی بندرونو کې د کښتیو تګ راتګ د لنډ وخت لپاره وزندول سي. د روسیې دفاع وزارت نن سهار ویلي چې د سمندري ځواک دوه بی پیلوټ الوتکو د تور سمندرګي په نوو روسیس کې د روسیې د سمندري ځواکونو پر یو اډه حمله کړې ده. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي به چلوونکو کښتیو د روسیې له هغو بیړیو چې د سمندري ځواکونو د اډې ساتنه کوي دغه بی پیلوټ الوتکې کشف او ویجاړې کړي. تر دې مخکې د ټلګرام په کانال کې په سمندرګي کې د چاودنو راپورونه ورکول شوي وو. د روسیې ریا نوستي اژانس د کراسنودر سیمې د والي وینیامین کندراتیف په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې حمله کې چاته مرګ ژوبلانه ده وشته. دغه معلومات د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوي نه دي، خو د اوکراین یوې استخباراتي سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د یوې سمندري بی پیلوټ الوتکې حمله د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې لخوا سوی چې د روسیې جنگي کشتۍ اولینی ګورسکي ګورنیاک ته سخت زیانونه اړولې دي. پر دغه کشتۍ الوتکې هم کښېنستلې سي. دغه سرچینې ویلي دغه کشتۍ چې سخت زیانمنه سوی اوس نسی کولی خپل جنگي ماموریتونه پر مخ بوزي. دغه ادعا په بې پرې ډول تایید سوې نه ده. د کاسپین د پایپ لاین کنسورشیم چې په نوو روسیس کې د تیلو د ترمینال چارې سنبالوي ویلي که څه هم دغو تاسیساتو ته زیان نه و اوښتی او ټانکرونو ته د تیلو اچول روان و، خو د بندر چارواکو د لنډ وخت لپاره د کښتیو هر ډول تګ راتګ ودراوه. بلخوا د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د کریمیا پر فضای دیارلس بی پیلوټ الوتکې ویشتلي، خو چاته د سر او مال زیانونه نه دي اوښتي. په ټولنیزو شبکو کې ویل سوي چې په فیودوسیا بندر کې د تیلو یوې زیرمې اور اخیستی او د ځینو چاودنو سبب سوی دی. وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د موافقې له تمدید ډډه وکړه د تور سمندرګي په شاوخوا کې حملې زیاتې سوي دي. د ترکیې او ملګرو ملتونو په منځګړیتوب هغې موافقې د اوکراین غلجاتو ته د صادرېدو زمینه برابره کړې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس په پاسویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې په روستیو کې د سرو زرو د راکړې ورکړې او د پلورو پیر بازار سوړ شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د سرو زرو د پیر او پلور بازار بی بی د خپل کور سره زر د بازار ته راوړي او غواړي چې بی پلوري او خپل ورځنی اړتیاوې په پوره کړي. هغه څه مده وړاندې خپل د غاړې د سرو زرو عامل بنګړیا وانګوشتری چې د کلون رئیس یې ساتلی وو لدې خاطر و پلورل چې خپل خاوند ته د شخصي کاروبار زمينه برابر کړي.
زر سره در په در رسول الله نیز ما زر غو می خرج کړل. اقتصاد مې کمزور و. هغه مې د اصلي کاروبار راوستي.
دا میرمن زیاتوي چې غنی کورنۍ چې اوس مهال د غربت او بیکاری سره مخامخ دي مجبور سي وي چې خپل د سنگار سره زر او غاڼې و پلوري. د بیبي په خبره د لور هم مجبور سي وي چې د اقتصادي ستونزو لامل خپل سره زر و پلوري.
اخیم د زم د اقتصاد مې کمزورې و چې فرقې هغه د سرول بیا دی پر وړې سو باندې وکړ باندې هغه د زری خرڅ کړ.
په کندهار کې د سرو زرو پلورونکو هم وایي د هیواد خراب اقتصادي وضعیت د لامل سوي چې خلک د سرو زرو د پیر لپاره لږ راسي. د محمد صدیق پونوم یو زرګر چې د تیرو 15 کلن رئیس زرګری کې وی ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک د سرو زرو د پیرولو لتوان څخه بي برخې سي وي او د پیسو ګټلو او د ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره اړ دي چې د خپل کورونو سره زر وپلوري.
د اوس وختونو کې خلک اقتصاد بي کمزور شوی دي او خلک د خرید پر ځای فروش ډیر کوي، یعنی دغه مش خرڅلان نه لري چې خلک را باندې خرڅي، یعنی خرید نه لري. دا موضوع ډیر جدي موضوع ده، باید دغه ته پاملرنه وشي. د خلکو اقتصاد باید قوي شي چې دغه رقم فکر نه کوم چې ډیر وخت ازرګران به دوام ولري. تقریبا په سلو کې 80% خلک خرڅي، 20% کیراني هغه د مجبوریتوب څخه بل دغه نست.
زما نوم عزیز احمد. په اوس وخت کې پروشات خو بیخي فصل کې 10% دي، د مجبوری سره اوري. هغه اکثر خلک چې راوري زر وایي موږ د مجبوری سره خرڅو، شي نه لرو، په کور کې وړه رانی سو، غنم رانی سو، دا د کور مصارف کو په دغه زر خرڅي.
بلخوا په کندهار کې د زرګرانو د اتحادیه مسولین د سرو زرو د مارکیټ ټټوالی د ټول هیواد په کچه عمومي ستونزه بولي. د نوموړي په خبره د سرو زرو بازار په هیواد کې د کاروبار او د خلکو د اقتصاد سره تړاو لري.
هغه وخت چې خلک معاملې ولري، کاروبار ولري، دوی زر رانیسي. هغه وخت چې بیا کچیرې معاملې په ملک کې په ولایت کې کم سي، بیا نو خپل د ضرورت په اندازه دوی خپل زر راوړي خرڅي. خو نسبتا و تیر وخت ته نن په کندهار کې دغه مارکیټینګ د تلاچې دی یو څه کچه کم شوی دی.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمن کېدو سره په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼو کسانو په ځانګړي ډول میرمنو خپلې دندې د لاسه ورکړې، چې له امله یې بیکاري زیاته شوی ده.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکو وايي په غزنی ښار کې ډیره ګڼه ګوڼه هغه موټر جوړه کړې ده چې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو د نشټوالي له امله په واټونو کې ولاړ دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ښار په بزازي سیمه کې د موټرو د ګڼې ګوڼې له امله عام سړک بند دی. موټران یو په بل پسې هرنه نه وهي. دلته سړک یوې بلې غاړې ته د مارکیټونو مخ ته یو په بل پسې موټران قطار ولاړ او لاره بنده ده. شاوخوا 50 کلن امان الله مومن د لارې د بندش لامره د مارکیټ په خلو کې ولاړ دی. د یو وړه غوټه په شا کړې د ستړیا او ګرمۍ لامله د خپلې وژې په څادر د تندې خولې وچوي. ښاغلی مومن وایي په ښار کې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو د نشتوالي لامله د موټرانو ګڼه ګوڼه ډېره سوې ده. خلک خپل موټران پر سړکونو دروي، لارې بندې کړي او خلک نسي کولی چې سم تګ راتګ وکړي.
په ښار کې چې موږ ګرځو تګ راتګ کوو، د ډېر مزاحمت ده د دې ساختمانونو لخوا، لکه چې د ساختمانونو چې جوړ شوی ده نوي ساختمانونه صحیح پارکینګ نه لري او موږ شهروندانو ته خلکو ته مزاحمت کوي. او د موږ وختانه د شاروالۍ دغه ده چې باید معیاري پارکینګونه جوړ شي تر څو چې خلک ته مزاحمت ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ اوسیدونکو شکایت کوي او وایي په غزنی ښار کې ډیری ګڼه ګوڼه هغه موټرو جوړه کړې چې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو د نشتوالي له امله په واټونو ولاړ وي. د دوی په باور دغه مارکیټونه که پخوا جوړ شوي او یا هم اوس جوړیږي ډیری برخه یې پارکینګ نه لري، خو د دوکانونو کار ورڅخه اخیستل کیږي. دوی غوښتنه کوي چې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو غمدې وخوړل سي. دوی وایي ښاروالي باید نظارت وکړي چې تر مارکیټونو لاندې پارکینګونه جوړ سي، چې تر دې وړاندې مارکیټونه جوړ شوي او له پارکینګونو څخه یې د دوکانونو کار اخیستل کیږي، هغه یې د بیرته پارکینګونو ته واړوي چې خلکو ته اسانتیاوې رامنځته سي. فضل باری جهانی د غزنی ښار یو بل اوسیدونکی دی. دی وایي ښاروالي دې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو د جوړولو لپاره یوه کمیټه جوړه کړي، څارنه دې وکړي چې دوکانونه ختم او پارکینګونه فعال کړي.
ځینې ساختمانونه او بلډنګونه په غزنی کې جوړیږي له بده مرغه، او هغه غیر سټنډرډ دي، غیر معیاري دي، او بل اکثرا د دوی بلډنګونه له بده مرغه پارکینګ نه لري، خلکو ته بې نظمي جوړ کړي. نو موږ له چارواکو څخه غوښتنه دا کوو چې په دغه چارو کې نظارت وکړي او دغه له نږدې یوه وارې راشي وګوري چې آیا خلک په سره کوم ستونزو باندې بند پاتې دي دلته.
خو په غزنی کې د ښاروالۍ چارواکي بیا وایي نوي مارکیټونه چې جوړیږي په هغې کې د پارکینګونو سیستم په نظر کې نیول سوی دی. ښاروال محمد نبی حمزه وایي موږ ورته جدي یو او هیڅوک دا نسي په ګوته کولی چې مارکیټ جوړیږي او پارکینګ دې ونه لري.
هیڅ داسې موارد څوک نسي په ګوته کولی چې نوی مارکیټ جوړ شوی او پارکینګ دې
نوې حتی چې په جمهوریت کې کارونه شروع شوي دي اوس سرته رسیدلي دي موږ بند کړي دي نو د هغو چې استفاده تر اوسه نه ده سوې موږ ورته په هر صورت ممکنه وي بس تاسې به پارکینګ ته به لاره جوړوئ یو درې څلور داسې مارکیټونه شته چې هغو ته موږ لاره جوړه کړې ده هیڅ داسې موارد نشته چې اوس د نوی کار شروع شوی بیا دې په هغو کې د مارکیټ پارکینګ نه سوی
شاغله حمزه زیاتوی پخوانی مارکیټونه چې د جمهوریت په وخت کې جوړ شوی او پارکینګونه ونه لري نو په اړه یې د ښاروالیو شار جوړونې وزارت او د چارو ادارې لوی ریاست پریکړو ته منتظر یو که د غزنی ښاروالي وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې تر مارکیټونو لاندې د پارکینګونو په ځای سوداګریز توکي وپلوري خو د غزنی ډیری اوسیدونکي وایي په ښار کې لسګونه داسې مارکیټونه دي چې پکې دوکانونه ورزشي کلبونه او یا نورې سوداګریزې چارې پر مخ بیول کیږي
راپور کې مو د غزنی د اوسیدونکو هغه شکایتونه اوریدل چې نوی جوړ شوی مارکیټونه پارکینګونه نه لري ورخوا بیا په ختیځ نورستان کې په منډول سوالی کې پر لپسې بارانونه او سیلابونو ولسونه او حکومت ته مالی او ځاني زیانونه راولی دي ورزو تفصیل لپاره راپور کې اورو
د نورستان په لویدیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ منډول اوسیدونکي وایي له یوې خوا ورته توپاني بارانونو او سیلابونو تیار کښتونه له منځه وړي او له بل پلوه د سرک ویجاړېدو سره پرې لاره بنده شوې او د خوراکي توکو کمی او نشتوالي سره مخ دي د منډول ولسوالۍ قومي مشر جمعه دین
مردم ولسوالۍ منډول حدوداً بالاتر از 80000 نفوس تخمین شده
منډول ولسوالۍ له 80000 زیات نفوس لري د سړک ویجاړېدو او بندېدو په وجه د دواب او منډول ترمنځ تګ راتګ په بشپړه ډول بند شوی خلک نشي کولای چې د خوراکي موادو او ناروغانو د انتقال په برخه کې خپل ستونزې حل کړي سړک ډېر تخریب شوی او خلک د بیا رغولو توان نه لري
ځایي اوسیدونکو وای په نورو ولایتونو او ولسوالیو کې چې په طبي پیښو کې ولسونه زیانمن شي مؤسسات او حکومتي ادارې په چټکۍ پوښتنه کوي او ورته مرستې چمتو کوي خو په منډول کې د سیلابونو راوتلو او خلکو ته د مالی زیانونو وختو سربیره د سرک ړنګېدو له یوې میاشتې اوړي خو تر اوسه یې چا پوښتنه نه ده کړې د منډول اوسیدونکي محب الله راته وویل د مرستو نه رسیدو او لارې بندېدو سره د خوراکي توکو بای څو چنده لوړې شوې دي
کیسه د جریب زمين تخریب کړی دی
سیلاب په سلګونه جریب ازمکه تخریب کړي او کیلومتر سره کې په بشپړه ډول ویجاړ کړي د موټرو لټګ راتګ وستلې خلګي د ترمیم وسنه لري د سرک ویجاړې دوه بندېدو په وجه په سیمه کې د خوراکي توکو کمای رامنځته شوی نرخونه هم ختلې دي په لغمان کې چې د وړو یو بورې په 1500 افغاني کېږي په منډول کې هغه په 8000 افغانۍ ده
د دوی په وینا چې اوس مهال هر ډول مرستو ته اړتیا لري خو له ټولو زیاته اړتیا یې د سرک بیرته رغولو او پرې د موټرو تګ راتګ پیل کېدل دي د منډول ولسوال مولوي غلام قادر حیدري هم وایي ولسونه بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د هر ډول مرستو مستحق دي د حیدري په وینا چې تر اوسه نه سیلاب ځپلو سره مرسته شوی او نه هم د سرک پرانستلو کې ورسره کوم مؤسسې همکاري کړې ده
نړیوال مرستندوی ادارې نه غواړو خلکو سره مرسته وکړي خلک ډیر محروم او لري پراته خلک دي ټول خلک خپل خپل منطقه کې بند پاتې دي نو داسې انکشاف ریاست او ریاست فائدہ عامه او ریاست حوادث نه هم احترامانه تقاضا لرو چې منډول لپاره کې توجه خاص وکړي
نه انوري صاحب اوسه پرې څوک هم نه دی راغلی هېڅ بخښنه څوک سروې والا نه دی راغلی او که چېرته توجه ونه شي دلته نو خلک به ناورین سره مخ شي
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د منډول سرک یو څه برخې یې ترمیم کړي خو کوم ځایونه چې جوړول یې مشکل دي هغه زیاتو مرستو ته اړتیا لري او دوی د حکومتي مسؤلینو په ګډون د بیلابیلو مرستندوی مؤسسو سره دغه ستونزه شریکه کړې ده د یاد ادارې سرپرست مولوی احسان الله موحد ازادي راډیو ته وویل
ورته لږ زیات امکانات واړي والی صاحب موږ سره هم ژمنه کړې ده چې امکانات به ان شاء الله تاسو ته لږ کم وزارت سره هم دا سره خبر ان شاء الله موږ شریک کړی دی د خوراک نړیوال پروګرام د بهتي مسؤلین راځي موږ سره ژمنه کړې ده چې دا سرک په جوړولو کې هم تاسو سره همکاري وکړو او یو این ډی پی هغه هم سره ژمنه کړې ده چې هندوستان لپاره همدغه سرکونو لپاره به کافي بودیجه په نظر کې ونیسو. کوشش کې لګیا یو ان شاء الله چې هر لارې نه کان کېده موږ هڅه کوو چې دغه ټول سره کو نه ورغو.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې د تیرې میاشتې سیلابونو د کوراج روغتي مرکز عمومي سرک او نور زیات عام المنفعه ځایونه رنګ کړي دي چې اوس یې له امله ولسونه او حکومتي مسؤلین دواړه ستونزې ګالي. روغتي مرکزونه د درملو کمی او خلک د خوراکي توکو د نشتون سره مخ دي.
دوی منیمای تراورسیدو په دې برخه کې درته د ازادې ملما